کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا شیبه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه تمو هرکلی کوم. په سر کې هم څو خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیت قومندانۍ یو افسر چې د نوم له شودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماين چاودلی او یو شمیر کسانو ته مرشوبله اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرشوبلو کره شمیر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چا ته مرشوبله نه ده اوښتې. ځینو شاهدانو ویلي دي چې د پیښې له امله مرشوبله پیښه شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. تمدا نن له افغانستان د حج فریضه د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وای د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګر والوسی. که څه هم سږ کال د حج پروسه د لوړ لګښت له امله تر نیوکو لاندې ده، خو بیا هم له افغانستانه 15,250 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل کلی ویدیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړ کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمي وسله جوړ نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هه نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلي هدفونه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12:00 اورید. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې به اورید. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وشوده. نن د افغانستان په څو سیمو کې چاودنې شوې.
زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پیل شوم.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپږ کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه، په دغه کې خونړۍ جنگونه وشول.
موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تور خملاري د بشپړېدو غوښتنه کوي.
دوه غاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي او څو غاډي په دې لاسې سم په یو لاسې کنه لاس.
په مخدره موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار دې د سره د ورځې دی او اڅ کولی او لړ دوه ور دا تک کار کې چې زه پاخته يم.
ډیر شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي او هم د مطالب لوستل شي azadiradio.com زموږ د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په دې هیواد کې د بشري حقوقو لپاره د طالبانو د همغږۍ پر تګلارې اندېښنه شي. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په دې اړه په خپل ټویټر باندې کې ولیکل، طالبان په افغانستان کې د شزو او نجونو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویندویانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباعو ترڅنګ د شزو او نجونو او همدارس لژکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغه ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ناستې کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپل ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي کولو ولوکې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت بیان سبې الله مجاهد نظر ولرو، خو نو موري په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې ښاغلی مجاهد د جون په درېمه ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او نجونو او د غشان د لګکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال دی په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو ځي تړل سوي، خځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تیر جمهوري حکومت په شان د شیعاګانو عبادت ځایونه، خوندي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرکزوب لیاړولې دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بیلابیلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی او د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر باندې په دوه بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خبرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال روستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله عبدالله سره یې د لیدنې پاره چې تازه بیرته افغانستان ته راستون شوی لیکلي چې د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ مرکز اسرابات لوبري ناهي اړوند پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانۍ کې یو تن افسر چې لنوم خودلو او واسبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوې مېن چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د سیمې وسیدونکو هم له چاودنې سخ ویریدلې دي. وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې او داسې یو غټ آواز وشوه چې زه په خپل ځان باندې پینه شوم. وروسته چې هوش ته رالو هلته تقریبا 15 کسان ډېر شدید زخمیان وو او د مرګ وجون بیخې نه معلومېده.
بلخوا د اسدآباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخستل شي او یا هم غږ نشر شي. ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه وټه پیان ورول شوي چې پنځه امنیتي سرتیري وو. یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یادې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستې، خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شوو چاودنو او بریدونو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په مزګرتوب په دوستۍ بدله شوه. له بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمېر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو په کې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دې کې خونړۍ جنگونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله د مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وه دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې د پاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي، قومي څومره فتنې دي او هغو د پاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دا غا شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مسره تېره کړې وه هغې نه اوس مونږ د مشرانو د عالمانو په هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې مونږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خل زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روان دی، قریب دو ډیر زر ان شاء الله اغم سرته ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنري کوي، روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 41 01.
د تورخم جلال آباد د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د دې سړک ډیر کار شوی، پاتې کار دې هم بشپړ شي. دوی وایي د لارې د خرابوالي له کبله تل ترافیکي پیښې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شوې خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجي ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه سړک چې کوم دی د پاکستان سره ورکړی او هغه تقریبا د 80% جوړ شوی، 20% پاتې دی. دغه 20% موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولاسې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلی د اعلان کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي
موټر چلوونکی عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې امله وخت نا وخته د غلار د ټرافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړې کړي.
حادثې پکې ډېرې زیاتې کېږي، سړک ډېر د وړوکی او رش پې ډېر زیات دی. امارات اسلامي نه دغه هیله لرو چې دغه سړک موږ ته پوخ کړي.
دغه دلک زیاده ښکاري دي چې دلته د موږ د سراچې کلي نه خلک تېرېږي او هر وخته کړي کېږي دي چې بچې د حکومت موږ د جوړ کړي ډېر بخي پوښ رې او ډېر تکلیفات هم دغه ځای کې.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عابد الله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئیز دی اور سائنس دی آغا پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ونم زمانگ سر ریوائز موجود دی، زمانگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چھ منگزر پدی مانی کار شروع کرو. خو دا بدا مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آغی دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمانگا پا پروجو مانی کارو نچی شروع شی.
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره وعده کړې وه، نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته 15 ورځې وخی کله 20 وخی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو سره باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد په کچه یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ را تګ کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي د 4 او 5 فاز د ځمکو نمرې په سوداګرو وویشل شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسول حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو ته د هرات د صنعتي ښارګوټي د 4 او 5 فاز د ځمکو په ویشلو سره به په دې ولایت کې پانګونه او کورني تولیدات ډېر شي. د نوموړي په خبره چې ټاکل شوی ډېر ژر په هرات ولایت کې دویم صنعتي ښارګوټي هم د دې ولایت د سیمنټ فابریکې ترڅنګ کار پیل کړي. ښاغلی خادم وایي د سوداګرو لوی ستونزه په بانکي چارو کې بې نظمي ده چې له دې امله سوداګر نشي کولای خام مواد له لومړۍ منبع څخه په مناسبه بیه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د غبرګولې میاشتې په 3 اونۍ کې له 414 میلیونه افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. د دې وزارت ویان اسمت الله برهان نن ازادي راډیو ته وویل د غبرګولې میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې 414 میلیونه میلیون اته سو شپږ پنځوس زره او دوه سوه شپېته افغانۍ عواید د کانونو په برخه کې او یو میلیون اووه سوه ویشت زره او شپږ پنځوس افغانۍ عواید د افغان ګاز له تصدۍ څخه ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې د پخوا په پرتله د عوایدو کچه ډېره لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د کانونو په برخه کې د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د زورواکو لخوا په خپل سر د کانونو د استخراج خبرونه هم خپاره شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نه اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او څلور پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دوه پوله، زر هندۍ کلدار یو زر اته پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار څلور سوه پنځه څلوېښت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د روزلو کې شوزو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور لرو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخې تر دې د اوکران په اړه: د اوکران په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګیدلی. په همدې حال کې د اوکران مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې.
د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په یولسمه نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نه کړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو یې ویل چې په سیویرو دونیتسک کې جګړه روانه ده چېرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه ښار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک ښار شاوخوا نوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستي، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولی او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینک په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي: په ایزوت کیمیاوي فابریکه کې د اوکراین د جوړښتونو یوه کوچنۍ ډله نوره نسي کولای چې له دې فابریکې څخه ووځي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکي وګړي هم شای په دې فابریکه کې له جګړې پټ وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکي د جون په لسمه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه غواړي د دونباس هر ښار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې ډیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د روښتو میرمنو روغتیا پالان وای: د روښتو میرمنو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره کافي ظرفیت نشته.
د څوارلس کالم چې زی واده کړم چې واده سومنو د خوښ خبرې
عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستی.
دام کرات کول زبام کرار کرار لاند د په بغل کې برتمن چې یو د دراک دوه د دراک کرار کرار دا غس کرار وسره مختصم او کرار د د سره د ورځې یو ورځ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پاخته يم.
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغ کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله وی هم د نور خپلوانو لاري نشه کول ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي. نو موري اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدې سره هم مهال روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشټون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستيال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل:
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغتو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده، زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای: سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي رادیو ته وویل:
مواد غذایی مو کم شده، مریض مو سیر نمیکنه و یا لرزه لباس مو و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامعه و تنظیفاتو په برخه کې هم کم اختراغلی. مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد، خو اوس موږ د ګازو او نور ستونتوکو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. موږ ته سره له دې چې ژمنې راکړل شوي او ویل شوي چې امکانات مو درته ښه کوو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د ښځینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړیو سره په یوه غونډه کې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل ورځپاڼه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه یې معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پورې تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشري د جمهوری پال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی همداراز وویل کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستانه ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهېدو لپاره ښکاره او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوه مخکښ جمهوري پال غړي مایکل مکال له هل رسپانی سره په خبرو کې په دې نهیلي شوولې چې د 2021 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یوه غونډه د کمیټې د ټولو غړیو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په اجتماعي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوې ده چې په پټه غونډه کې له 2018 څخه د 2020 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگتن پوسټ رسپانه لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر 6,000 ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. ورسپانه په دې اړه د فوزي پنوم د یوې شزي کې څه خبره کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزي په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د ایستلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک یا پوځي حضور نه لري. دولس بجاو دیرش دقیقی شوی ده دی سات لند خبرونه. پا افغانستان که ده بشری حقونو لپاره ده اروپای اتحادیه زنگری استازی توماس نیکلسن پرون په بروکسل که ده افغانستان لپاره ده اروپای اتحادیه ده غلیو هیوادونو لزنگرو استازو سر وقتل. ده لده کتنی روز تا پرخپل تویتر پانک شلی چه پا افغانستان که ده بشری حقونو پا تیره بیاد ده شزون جنو او اقلیتونو ده وزیاد پرخرابیدو اندشمنده. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قوماندانې یو افسر چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې د نښلول شوي ماین د چاودنې له کبله شوې او یو شمېر کسانو ته مرجوب له اوړ اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرجوب له کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چاته مرجوب له نه دی اوښتی. د ارزګان ولایت په چارچین ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پیشه د چارچین ولسوالۍ په تګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وبښل. تمره چې نن له افغانستان د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوزي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل که لویدیز د ایران په وړاندې ونه درېږي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هین نن یکشنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو ښه کېدل له امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دواړو خواوو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن څو ساعته وروسته په دوهمه شلو وره مسابقه کې یو بل سره مخامخ شي. پرون د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د افغانستان تیم پښ پژو وکټونو وګټله.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. داسې مهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بیله محرمه د حج لپاره ورسي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې له دې وروسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې سي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شذینه سفیران درلود، پارلمان یې درلود او خلکو شدو ته رایې ورکړې وې چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو ټاکل د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دی خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشره عادله بهرام نظامی او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل خبرې کوي. دوی ته بشر اغلاست وایو. زموږ لمړی میلمنه اوژی امیل له موږ سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده. اوژی جانې مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. زما سلامونه تاسو ته درنې خور.
عدله جان بهرام ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسي.
تاسو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې ښځې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکي ستوري پر مخ یوازینی اسلامی هیواد دی چې بالکل د نور اسلامی هیوادونو نه، هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه را پورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو، هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداری په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي، به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند حیات دی او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ کې نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه مالوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ ودرولو، هغه شپه هم نه وه، مازیګر ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې، نوي نوي فرمانونه د میرمنو په هکله ته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کړم، خفه کړم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستا سوچونه داسې دي، نو ته دې بېګا کښېنه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پایس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې دې خندلې، خو موږ یې خوشې کړلو. نو دغسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو دونه په تکلیف یو، دونه تحقیر کېږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړی شوی دی سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سره کوتل کې، دا په سو موټره کې څه رقم ځان ورسوي څه وکړي. یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په چل ستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت، څه وکړي، دا په خپل د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي، دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معارف کې د میرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هیڅ پوښتنه مه کوه، ټول په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګي نمروم ماشې خو درک نه لري، بیا هغه رسمیات چې لاسه ورکړو، موږ څومره ولې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک دپاره. په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمنې دپاره څومره سخته ده، دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه و سره اوګه پوګه او څه امکانات یې راوړل، هغه لاسه ورکړل. نو دا په کور کې شوه، نارینه په کور کې دي، ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
مننه اوږې جان. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورد باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمان مانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او په سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه مخکې له دې چې زه خپل خبر شروع کوم، تاسو قدرمنې میلمنې ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا چې دا یو ډېر ښه زیری دی او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرفي کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړی، نن د افغانستان په حق لدی ډېرې غټې غټې تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټولو علماو په مشترکه دغه مسله اوکې کړله یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانع شي، ښځه د کاره مانع شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشي، هغه فتواوې نه منل کی. او هو سم چې عربستان سعودي چې واقعا هغه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغه هم چې د ټولو مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کور دی او د هیلو کور دی. نن د غوزه د خځو په نفع باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نفع وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي. کاشکې په دوباس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دوی هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخ نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخ نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان آن د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوائد نه خی چې د دې هر څه سرکشي کا او کدی به دوه دلیل لري دلته باید حاضر وای دی باید خپل دلیلونه ویلای چې د افغانستان خلک په دې دی وای نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دی واقعا په نور نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي نن په افغانستان کې سختۍ دي بیا په تېره بیا په میرمنو باندې هغه هیواد چې د هغو د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي ځکه ټولې کونډې رندې دي ټولې بې محرم شرعي نه دي ټولې کونډې شوي دي نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وی او هیڅوک دا غږ نه اوري زه فکر کوم چې که دوته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوته توجه ونه کړه هر مشکل هر تبایی د فقر نه د بېسوادۍ نه د بدبختۍ نه پورته کیږي تروریزم د کومه ده پیدا کیږي هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وي ویلی د کینې سرغټي هغه باعث ده هر تبایی کیدای شي او یو کس چې په علم باندې بسیا وي هغه درس ویي سهولت ژوند ورته ایجاد وي هغه نه غلې ته مخه کا نه ترور ته نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه د په اول قدم کې دوته جدي توجه وکړه دو په خاطر باندې چې درسته ده ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي مثلا ملل متحد نور د ټول تصمیم ونیسي اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي اسلام نور منفور مرسی نشي د افغانستان د ادرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوقه تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستي په نړۍ کې منفي معرفي شي او نه هم اسلام نو زه په خپل شخصا په دوه مسله باندې هیڅ پوه نه شولم او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري مثلا زه د هیواد نه بهر یم دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه وایم تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي نه د سیاست په برخه کې نه د تحصیل په برخه کې نه د صحت په برخه کې ما داسې کوم تعصب ونه لیدو طبعا په کورنۍ کې مسایل کار ته پورته کیږي وړې وړې خبرې دي چې هغه مو نشو دوته هغه کولی راجي کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده طبعا انسان د انسان کمی کاستي لري نارینه و کم ځینې خبرې شته دي په میرمنو کم شته دي دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کیږي ووایو چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی من چې د دوه افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي خو به یوې خواته کیږدو اما دا چې یو انجلکی تحصیل که اغا خپل فامیل تم یو خب پیام ده یو مور چه با سواده وی سه اولاد تربیه کوله شید طولنه و سالمه کی او نن چه ده سز مخنیوی ده تحصیل کی مثلا که ده هچ تا میرمانی پری نگدی بدون ده مرم شرعی نما مخت خبرو که و چه فانسان که نمایی نمایی نزیات میرمانی دی او طول کن درن دیدی لپس ده حق ده ایت عبادت نلیری به هیت حق به جوان نلیری زه فکر کوم چې د منطق نه لري خبر ده او دوی ته باید ډیره جدي توجه وشي
مننه ډیره او ژیان تاسو ووایئ چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیر بیا د شوزو حقونه نقص شوی دي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د څه په افغانستان کې نسته چې د چا حقونه نقص شوی وي یا نقص شي د ویل دي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دا وایي چې هغه هڅه کوي چې هغه برخو کې رسیدګي نه د سوي ورته رسیدګي وسی تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ حق نه دی نقص شوی
متاسفانه چې دغه وایندویان نه پیغام چې څنګه د ټولنې کې دی چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري دا دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دائمان همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي، دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي نه داسې نه ده، داسې نه ده او داسې شوی نه ده، دا نه منو، دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی، خلک تباه شول، برباد شول، بې عزته شول، فقر، بدبختي، ناداري، ایس یو د هستي د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی، مثلا په حکومت چې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات، حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري، هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي، هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، د دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي، هغه ناچیزه معاشونه ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا دا خوراکه مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ آسمان ته خیژي. دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام رنګ دی، کار نشته، عاید نشته، انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین آسمان ته پورته شوی، خی خلک څه وکړي؟ خلک نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم زما اولاد چې مري زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی، دا ډیر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دلبالا او دلکلان ناست دي، هغلته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړو یا به داسې وشي، نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي، اوس آسمانونو ته کتلي دي. خلک باید څه وکړي دې حالت سره، دی چې مقابل دي څوک مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو موږ چې راغلي د دې دپاره نه یو راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو داوارو دپاره باید موږ واوسو، نه. نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهوو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروحه کالبوت روان دی او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای اوس څه به شي، یعنی لاره ولوده نور باندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژېجانې. بهرام صاحب، تاسو د اوژېجانې خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغې ادارې د یوې څانګې مسؤل یې ویلي دي چې پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاسو چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دوه نه هیڅ کوم سترګې نشي پټولی او کناړی هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت به نور هم مخ په خرابېدو ولاړ شي. هغه حکومتونه چې جوړي دو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړیو ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغو باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو وزنۍ لاره د دو مسایلو د مخنیولی چې مخه یې ونیولی شي او د قیدات د منځه پورته شي او هغه څه شي چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي، یقینا دا یو ډېره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کې یا هغه ممالک چې دی داخل د افغانستان ته د دوی نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد خبر داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یوه ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام او سا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنګونه هغه شدید ترور رو هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي. نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کا یا تا خود ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکا او نه باید د دوی نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپل د افغانستان شي. یقینا زه د دوه مسلې طرفدار یم که چیرې د نه حاضري د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي، ځکه دلته خو خدم بشر ده، دلته خو خدم انسان ده، دلته خو ما وایم چې غټ قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي. هغه میرمن چې کونډه ده تلوش ماشوم شپږ ماشوم سیدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه، ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه د میرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینئ چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان په افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د مهاجر په صفت باندې ژوند وکړو، د کوم خپل هېواد لرو باید خپل هېواد آباد کړو. او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوست د حکومت پرست کې دی، هغوی باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تر نن ورځې نه د دوی په مقابل کې جنګونه وو، د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنی دوی قتل چا په رسمیت نه پېژندل، ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تره ډاله شوله. نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا، د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اکه نر دي که ښځې د هغوی حقوقو ته رسیدګي وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادي، انوس هم د سیاچال په طرف روانې او هلته بیا نور هم بدبختۍ زیږېدل کېږي. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې هغه افغانستان چې
خپل مشکل لري ان ته ډیر اسانه تروریستي ګروپونه نارښت کړلای شي، ډیر اسانه حالت منفي داله پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای
شي. ډیر ډیر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.